صحیح کار نه ده، باید انسان صبر وکړي، تحمل وکړي، آئنده کې انشاءالله اتمن ورته خدای صبر ورته ورکوي او اتمن یو کار مخکې کوي.
د ځوانانو د ځان وژنې علتونه څه دي؟ آیا ځان وژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یوه حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیم ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې حصې او هر یو لامل د انسان د دننه نه سرچینه اخلي، یعنې رواني انګیزې لاملونه لري. بیا سره کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي. ترخو حالتونو کې، بد حالتونو کې کله چې دنیا بد تجربه کوي، هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي، یا د یو ډول تصمیم دې ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټول هستۍ نه د هیڅ معنا اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنا وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوي دي چې ځوانان ځان وژنې وکړي. مثلا دوی یو څه غواړي، کورنۍ هغه سې نه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیار شي چې د ځوانان ومني او دوی پرې نه دي چې دغه سې کارونه ته لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړو، هم نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی کولی شي او کوي. یعنی ډېرې کورنۍ داسې شته چې خپلو ماشومانو ته، د کورنۍ غړو ته د توانمندۍ، د ژوند د دوام او د منطق درلودلو کارونو کې، د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي د خپل چلند له لارې. کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي د اړخه. اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت له وجې نه په کړکېچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مسایدی او دوی هغسې موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نشي ورکولی. د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته زما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت د اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې کله نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکوي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجه موږ دا ترلاسه کوو، دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکوو، دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده، نه حل کیږي، ناکام شوی دی، یا ژوند نور بې خونده شوی دی، دغه یوه د خلاصون لاره ورته پاتې ده، یا دغه یوه حل لاره ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لاره ده یا یوازینی حل لاره ده؟
دا هیڅکله د حل لار نه ده. هغه کسانو لپاره چې وایي ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډېر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅکله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخابول په دې معنی چې د ناکامۍ انتخابول، ناکامۍ تر هغه وخت پورې نشته چې تاسو نه انتخاب کړئ. بناً د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې، په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ، په نور انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو، ښه هم معنا کړو. نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله ښه معنا کړو، د ژوند د دوام لپاره استدلال منځ ته راځي. کله چې بد معنا کړئ، وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال واوسي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي، او موږ دا ساګانه چې اخلو، دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځان ته پیدا کړې ده، دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکېچ کې او ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدن لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو څوک دوه پیالې کېږدي، یوه کې زهر وي، یوه کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوئ، نورمال نه یې. نو ورپسې دې خو چې راځو، موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د صفر سره ضرب کړي. داسې منابع موارد باید دستولید نشي. هیڅ کله هغه مشوق هم باید د زمينه مسایده نه کی چې معنی د نستې لپاره تصمیم ونیسي. هیڅ کله هغه پلار هم باید د شرایط منځ ته نه وړي چې زوی د کور نه د تیښتې لپاره یا د مرګ د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي. او هیڅ کله هم ځان ته یو څوک داسې پوښتنې باید عیارې نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچۍ سره مخ کړي او بیا د مرګ تصمیم ونیسي. بناءً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار راکینی نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغو منابعو سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینې منابع دي نه د مرګ. د دوی نه استفاده مو سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
و موریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لار نه شي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څکه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او ما فرشته غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضمون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي،
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي؟ د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسه سره 50.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 1.9 میلیون جوړی چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا کومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې دي، د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت هډې سته، خو خسري هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او د ازمکی تثبیت سوې دا ادارې اراضي سره موږ نږدې همکاري لرو د ازمکی ادارې سره چې دا ازمکی باید سی واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربري ترمینلونه باید سی پی جوړ شي په دې حالې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کړو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ شي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو یې یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم کته سی وای چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیر مننه کوم موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی دی او خلکو مخې ته موږ خېدا او بل پلان مودا د خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی دی د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 شپیتم کال قانون وو چې هغه وسنۍ استونزې او وسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګری کړل هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي سه هر پیسې چې دا د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت یې اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده هغه خلاف د قانون ده هغه جرم ده
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوې دي ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوې دي هغه کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړې د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا
ګوره هلته دوا برخه ده یو برخه ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده سیالته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق و سایسی رازی در طول عمل تا پا یو عره بندی و دریگی خوال دیدی عره داده سی موگ دی شاری ترافیک کنترول اول ایسو دیدی لپاره سی وست مشخص عره موجود نده در طول اغا مسافر ورن که و سایسی در شارت ننوزی در کارش شارت ننوت بیا دیر ترافیکی ستونز رامستی که گی اشپار از کالا بی برنامگی دی وزارت که موجودیت دی فساد یو څو وخت غواړي او هلمند نیمه سي د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسولو یو څو مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی
وزیر ستاسي د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو د کابل د شرق دروازې مثال درکوما د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران الته ولاړ وی هغه ډیر بد اوازه کوي د موټر چلوونکو را کومه لایحه چې موجوده ده د لایحه په اساس باندې دوی لک تر لګه د وړو کی یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دې نه باید لک تر لګه تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډيري نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیغي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده محلي چارواکي کې ده دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورولي غیر قانوني اخاذي تنه کول دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونای چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري د موږ له خلکو څخه اخاذي وي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا ک جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی کده پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي او ځنګړې نرخ نه دی معلوم ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي ده داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلي او کله کله دلته هغه مسافر وړن کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنې کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي موږ نس کولای شي سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې مشتثبی ته ولای شي چې په دې کمیټه کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی درې استازي د فوایدامي استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو استازي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې ده چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شهرا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو سره پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوئ د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لار لتیرو سو کلونو رئیس ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوي کې چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکه تر لګه پرادونکو کې به دغه ډول ستونزې نه راپیخي
ګوري ستونزې چیرته لومړی ستونزې دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په غو طرز عمل باندې ډیره په اسانتیا کې نیول شوی بل طرز عمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده په غو باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي چې پروسه د تصفیه ادامه لري تر اوسه مو په حدود د 30 شرکتونه څغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه په اساس لغه ورځ شي دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و دوه شرکتونه سي حادثه کړي وو هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنوالي مکتوب مطرح غي چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه کوي د هغوی سره د موږ کلاکا دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډریور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس هغه سر چلن کی
انده غیب یو له سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات او تاسو دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي کار به کیږي په دوی کې ولک تر لګه اساس په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړل شي
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دلارو کې ارزښت خدمات وکي د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک لشار غرب جنوب شمال تر انتقالی هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمی لخوا بخاری کار نه کوي، هیڅ زمینه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوی، کلکی ترل سوی ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تلته نه کیږي. تر دې اندازه پورې که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غږ کوي چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري، ولی نه دري د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې له دې موقعه تر دې موقعه باید ځان ورسوي. که ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکوي یا ډریور ته مجازات کوي. څنګه ته د دې استفاده د مخدرات څخه نه، چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدي ده، 8 ساعت دوی دریوری که دی قانون بین المللی جاده پاس است، لسلور ساعت نور سو کاک نه لیسی دی دریوری وکی. او دی موک بل دریز داده سی پا دی هر مسافر اوڑین که او هر لاری موتر که پا سلور ساعت بانی باسی دریور تبدیل سی. یاو فالتو دریور رو سر موجودی سی دا چی سلور ساعت پرست و بل دریور باسی جلو تکینی. دا سی لس ساعت، دول ساعت، سوار لس ساعت دریوری که دا خو استرائی که دا مجبور ده سی مخدرات تو که استفاده وکی.
نیرزی تمنه وزیر سیف کورو ده.